د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره ازادۍ راډیو ته تایید کړه او ویې ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیران ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د ازبکستان د پانګونو د ادارې د مشر عزیز بیک صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون له دې پلاوی سره په کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړ. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوي او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل چې دا اداره په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. بیان زیاتوي چې دا جعلي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 په نوم د مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. P1 او P2 کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دی چې له لارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکوونکي کولای شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمیر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پرمختګ په تمه ناست دي. د برتانیا یوې محکمې د پوځ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپیژند او په 14 کاله او 6 میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نوموړی د یو خطرناک احمق سړي په نوم یاد کړی او ویلي دي دانیل خلیفه تر ډیره د ځان ښودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو. 23 کلن خلیفه چې په لندن کې زیږیدلی په 2010 کال کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو او له هغه لنډه موده مخکې یې د برتانیا د محرمو معلوماتو ټولول او ایراني جاسوسانو ته د هغو سپارل پیل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي، واشنگتن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدید سره د واشنگتن اندېښنې لری کړی دی. د کمربند او لارې نوښت د 300 میلیارد ډالرو یو لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر اعلان کړه. روبیو د یکشنبې په ورځ پاناما ته په لومړي بهرني سفر کې له ولسمشر مولینو سره له لیدنې وروسته د پاناما کانال د مدیریت د بدلون لپاره د امریکا د نوې ادارې پر هوډ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روبیو له مولینو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او سمدستي بدلون ته اړتیا لري. روبیو پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د پاناما له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل ترڅو دا روښانه کړي چې امریکا به د چین کمونست ګوند ته اجازه ورنه کړي چې د پاناما کانال په سیمه کې خپل اغیزمن او زیاتېدونکي کنټرول ته دوام ورکړي. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې له دې سره د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورساو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابیږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم بیګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده وه چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړی کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راب او په نورو برخو کې ټولې 15 جایزې وګټلې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د دزو په اړه جزئیات درکوو.
موږ قیدو د پیښو د متاسفانه یو کس دی، یو نما ډیر سطحي ټپي شوی دی او مجاهد په مقابل کې شهید شوی دی. وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
د نجونو پر منځنیو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لرې کړي.
ملل متحد څو وارې دا موضوع یاد کړی ده، خو یو مثبته نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د ویډیوي خپرونو جوړونکي یا یوټیوبران څنګه له خپل کار څخه عاید ترلاسه کوي. په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څېړو.
ناسا سوی ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، اتحادی دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي.
په کابل کې د ملګرو
سمک غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو سره یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر دا خبره آزادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یونامه مطبوعاتي دفتر آزادۍ رادیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پل چرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونامه په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلي، خو یونامه کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیخه تایید کړي.
موږ تاییدو د پیخه سوې دي متاسفانه. په نتیجه کې یو کس دی، یو نما ډېر سطحي ټپي سوې دي او مجاهد په مقابل کې شهید سوې دي. تحقیقات جدي جریان لري. ان شاء الله همدا اوس وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
قانی هم ویلي چې د دې پیخي په اړه څېړنې روانې دي. پیخه د ملګرو ملتونو د یو ان او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې په کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکو هم هستوګن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یونما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
سموک راګله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصي دوه غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپ خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یک شنبه د فبروري پر دویمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمیر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جیگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پا توگه چی چلور کلا کیگی خوانزی تر نسم تللی او در خوانزی دروازی تر لیدی او در خلاصی دو چراکی هم نسته دیر ناهیلیم او دا چی طالبان در نریوال طولن خبرو هیچ عمل نکوی. لنریوال طولن غوارو چی لا حس وکری چی در خوانزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاک ناوری
کوشش کنن تا داره مکتب برای دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلي رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګید، ازادي راډیو ته وویل:
مخبل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ د یو لسم یا دو لسم سم فون دوه ډېر تقرر کړل شو. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولای شم خپل نیمالي زده کړې وکم. او طالبان هم د جنکیان په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه ورکړي ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بیزید روخان او داسې نور انسټیټیوټ نه. دولت او عامه خلک باید دغه بندیزونه د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم او د نړیوالو سازمانو د پر حق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرېنږدي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي او ویلي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق فعاله آسیا احمدي پر همدې موضوع له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. له اغلې احمدي نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې تر څو پورې به ملګری ملتونه له طالبانو پر لپسې غوښتنې کوي او طالبان به انکار کوي؟
درې کاله پورې سوسی انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آیندې لپاره خوشاله وسو سي. یو سهارا کینو یو قانون وي سي بل سهارا کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وي او مجبور یې سي قبول کو بل لار نستا او ټوله ټوله نه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپتا.
ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي بل وار بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. مثلا تاسې اوسو وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه وه، د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و، دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او دوی اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام ونه سي و دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه چې تر اوسه نه دي سوي. چې
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومه نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا، نو کومه غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي، له هغه وروسته مو کولای سی له نورو نه حمایت وغواړو. کله سی دموږ پلا دموږ غرور او دموږ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي، همداسې دوی ناست دي او هیڅ هم نه کوي، بهرنیان به څه وکړي؟ اول باید خپل ملت مو راپورته سي، خلک راپورته سي، غږ راوباسي. د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی، هغه هم امن دي، هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي. عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي. آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کیږي؟ آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه سي باید وسي؟ تاسو ګورئ ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي، د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي. دوی باید راپورته سي، حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري. له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لاس راوړو، خو اول مخبل خلک باید
پورته سی او غږ راوباسي. تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې پوهیږي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی؟
اکثرا سیم خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبره رسیږي. فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني، نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمونږ نه کار وغواړي، دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاس راوړي. دوی له دې غاړ خډاریږي که سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي، شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دي، دا قومندې ته مو پرې نه دي، دا ظلم ته مو پرې نه دي، دا تاریکی ته مو پرې نه دي. او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي، ترغو سي خلک وړاندې نه کې، ترغو سي دوی په جهالت کې ونه ساتي، ترغو ته نسی کولای په دې حکومت وکي.
اغلی احمدی، یو ورسته پښتنه دا ده چې درې کاله بيخي ډیر عمر دی، د دې اوږد مهال توان به په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وي، د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وي؟
بالکل، درې کاله ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت توقع لرو چې شاید تر دې هم وخت سي. دا به یو غټه فاجعه وي د افغانستان لپاره، د صحت لپاره، یا د خصوصا د میرمنو سي. زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولین هواد په دنیا کې سي، د ښځو عمر تر نارینه و کم دی، یعنی دې زرمړي، فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډون په دنیا کې وټړو، شاید افغانستان بدبخترین هوادو چوي او په هر تور لیست کې به دا د موږ نوم په اول سر کې وي، کده مرګ وي، کده ظلمونه وي او کده هر شي وي، زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي. او دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي، د دې صحه، د دې ځوان، د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همداسي خوب
پاتې دي لپاره. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق مدافع فعال آسیا احمدی و چیل ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي رادیو اتلیر وش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت، بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت داخلي بې ځای شوي او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي کډوال د خپل بد بشری وضعیت لکه شکایت کوي او لنړیوالو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه نورحال فیروزا عزیزی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه سویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه سوی وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. د غیدارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپل وی پاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بیکارۍ او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازم او بشری مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سیمهیز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بې ځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي او دغه راز راستنه سوي بیا ډیری له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکوې درش په تسلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي او له پاکستانه وروستیو راستنه سویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بې ځایه سوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ډی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړیو پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا له وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویه ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدیدو ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر داخلي بې ځایه شوي کورنۍ او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي هم د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو مرستې غواړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده، له 800,000 یا 800,000 ډیر افغان کډوال د هیواد نه بیرته خپل ټاټوبي یعنی افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د یوټیوبرانو یا د ویډیویي خبرونو د جوړونکو او همداراز د یوټیوب چینلونو شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر یوټیوبران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي څو وکولای شي له دې لارې یو څه عاید ترلاسه کړي او له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او ویډیویي محتوا تولیدوي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولای شي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
فعلا درآمدی که ما میکنیم ماهانه 100 20 دلار 130 دلار ما عهد میکنیم.
د کابل خار وسیدونکو مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی، نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپل تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انټرټینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خبرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د خار پاړه راپورونه خبرو.
په خو مو خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو، خو اوس دا امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې اخلو. په پیل کې زموږ عاید ډېر و، خو اوس میاشتې مې شاوخوا یو څلور دېرش افغانۍ ډالره ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو د طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنی حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دی. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسولین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل خار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وخته چې طالبانو د رسنیو پر خبرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هغه وخته یوټیوب ګور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد واده جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو لمخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکو $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولای شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي، ورسته یې خپل یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
د دې ټولو د سیخکاری چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگتن پوسټ په یو راپور کې ویلیو چې طالبانو حکومت د یوټیوب د خصمونو کسانو لپاره د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر ننداري ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونې ده چې یو ځوان افغان یوټیوبر هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بیګونه ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېر نه ده معلومه، خو شاوخوا لس میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوي، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د امریکایي پلاوی د لیدنې کتنې موضوع څیرو خو لمړی لاندو خبرونو ته پام وکړئ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیخه پرون لغرمې ورسته شوی د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکو برسیرن ټپي شوی دی د پیخه الکتر اوسه نه دی روښانه شوی طالبانو پیخه تایید کړي او ویل دي چې په دې اړه د دوی څیړنې پیل شوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې د دوی پونوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې خلکو پیسې غوړي IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې د جالي پاڼې ادا کوي چې د پیو او پیډوا د کیسونو مرکه د پیسو په بدل کې تر سره کوي خو په بیان کې یادونه شوې چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او لزندانه پتیخته مجرم و پیژند او په څورلس کال او شپږ میاشتې باندې محکوم کړ خلیفہ چې په 2023 کال کې لزندانه تیختې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو د محکمې قاضی نن په خپل حکم کې نو موړی دی یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنی نیت درلود نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې کچین په پاناما کانال کې لاسوهنه پاتې ونه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي لدې اعلان ورسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوی نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رفع کړې دي د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارډ ډالرو یو لوی زیربنای پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړ او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په وشپېته مدوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې درې جایزې وګټلې بیانسې په دې ترتیب د خپل ټولو جایزو شمیر 15 ډیر شو ته ورسو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابيږي بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپل کړه د ګرامی جایزو مراسم بیگاش په د امریکا په لاس انجلس ښار کې تر سره شول بیانسې په یو لسو کټګوریو کې جایزو ته کاندیدا شوی و چې درې وګټلې امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندري غوره راپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره پخواني مجاهدین دي د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څخه پر اساس چې د بنسټ پر خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي
د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلیدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستي ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده، خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوي یو بده نخه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموش میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چاسي دوی سره ناشته کړې و، عبدالرشید دوستوم، محمد محقق، الماز زاید، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله آتا د جمهوریت ورستۍ کې یو کل دوه کل مخ کې د سولې علي شورا سره کار کاوه. عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سولې دغه پروسې کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لاره دی سولې شورا ته پزور او بلل د سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سولې راتله یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه شخصي خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نشکاره د دې سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خود دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای او ډاکټر صاحب اشرف غنی وو له دوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله، نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سي دغه سوي مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغلو د سولې د بنسټ حکومت اداره سي دا په ټوله دنیا کې دوی د رقم ناست هم لري خو دا په دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کی زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
په خپل همدا بنسټ په خپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین نظر صدیق صاحب که تاسو تفسیر وکړي، لدین نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبري کړی دي د بنسټ ورسره خبري کړی دي دا لتیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې وو سي پنځوا کې وو په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خواه دوی ته مراجعه کیشه لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سرما صاحب ته مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملاً خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یم هدف دې کدا چې د حکومت ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکه نه پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سوله نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ور ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه ده کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې لا دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر پر باسونو کې همدا خبره تمه اشاره درلود اکړې مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خو دل نو سي خې نه براتون کې خو در پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بے فائدې
نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ور سره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجي سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبري ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کوي امریکایان ترې
وځي
همدغه څه بیا روان ده
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري
څارون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړې زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت سیسی د وزارت خارجه یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به اشخاص شاید ډیر عادي خلک ناشته کړي د رقم ناشته به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروسکالي غونډه جوړه شوی و دوی سره ناشته وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دي سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرونو فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناشته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ژوند درست درست مادي امکانات بلري
مننه مدقیق صاحب ک یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي قسم د شورا د خبري رد کړی دي خو تر دې مخکې هم مخکمه اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکمه لوبولي او د افغانستان د جهاد په وخت کې تاسی وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهادو کې او دا وو سورزه کې عام موضوع د قواد فشار ده سي طالبانو ته خو سي دغه مغل نورو دالو سره ملاقاتونه کوي اگر چې خپل د افغانستان د جغورن لپاره د مينو مقاومت شورا د موضوع رات کړل سي مغل ناس نه ده کړی خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده دوی ملاقاتونه کړی دي یا ته د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده سي په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص توګه امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نه کوم سه آی ایس آی ایم دومره په لوړ کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي خو بیا کا افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دې فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي په جالب ده په ورسې د پاکستان استاذي کابل ته راځي په موږ ورس په فوس باندې بمبار کیږي او خپل د طالبانو په ماینس کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سره ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستان ایگزی دغه وروستي خبره نو استاذ خبره درسته ده یو قواد فشار به یې خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سي څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي نو
نمبرس ډیر مننه سلامات اوسه صدیق صاحب تاسو نظر سره فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکي نو دا واسو توان د خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب کی چیرې موږ متوجه سیو په افغانستان کې د داوود خان نه تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعن چې پاکستانین همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود تر لپاره چې موږ ډیر سرحد لرو دي په څنګه کې غوی ډیر جوړ نفوذ لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګه کې ډیر روسي ډلې همیشه تاوی حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دې پلاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ ته وجه سوې دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخره پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی البته د امریکایانو له خوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیق کوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
bale am de TTP le param de balusan le param cha aksar pakistan wai che balusan aw de pasan ke biltun ghoxtin ke aw de pasan ke da TTP wala che pa afghanistan gosi ke dui yow taraf de qazi aw de pasan ke dui wai che da TTP de hindustan paisa khistal ki ke aw bil akhra pakistan ke mung le param ghat naam ni jod kadai no da kisi khabar de che bil akhra ke de isi che dui yow ka wala che had aqal mantaqa naam ke na pa naam ka wala ke dui واقعاً پاکستان رول لري دا باید د شرط
نه ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاس البته دې ته پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیژل یا ملاتړ کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صرف سناریو عین هماغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لغه وخت په وخت کو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د وسلو لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوی و. اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سي دي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکوي بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوس د هندوستان له استازو سره کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، دغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار سره رول لري، لدینا پاکستان په ډیر ویره کې هم ده او کوم شای څه غوښتل عین موضوع سره مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل چې باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللی ده، خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې دیوران د فرضی کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتی لارې دغه کوم مسایل دي چې وي له ستون سره مخامخ.
بله ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره ویني چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نور مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایان په ترو باندې طالبان وځپل سو لمای زولاړ او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې وګي مونږ ونیول و ګوانتنامو امریکایان ته متسلیم کړل او د دې په څنګه سی وژل سو. نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډېر کسان هم وجلسای پاکستان کې په نورې دار کوم، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې ګټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او ګټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفه را چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارث قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کاش د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دنیا حمایت کړه وای ولز هم د دین نه نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کی بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، د لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده اپ خپل هغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مې دلته لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کړي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معامله په مونږم کیږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډیر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا بول بیا ما خلکو سره ناس تکي یعنی دا په معنی چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خدا سي نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خ په دې په مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خن جوړوي سي او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره خو په شان دا غوی لپاره دا خو په شان دا ولې دواله لپاره یو په 50 کال کې اوپر سره پیژنې یو خو معاملی سره کړی یو تنم د الله پر آزاد دوی د خپل شخصي کټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سیدا چې دوی به نه وژل و در لپاره کې چیر داس وګوري کله چې سقوط کړي د سقوط پر ورځ کې هم دا قصد رهبران چې دوی هم دا پاکستان یو وسته یعنی دا خپل دی او په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو.
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه خپل دی جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه روسه د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوالو مجلسای رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عمدل لپاره ساتل سو چې د خلک باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم دل لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زر وز هغه سو بیا ورسته بیا دوباره پدې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو. نو څه کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نسار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولکه د سیمه محبوبیت درلود هم دا خلکو چې د دنیا یو دی او عادي شخص نو دوی نه غړ غړ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او دوی د پاکستان مره هغه حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بویل شغل مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د غوی حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پر دې کړه ول لري کړه ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناسه نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو دله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنا دوی نه هم څوک ترکیه کې د افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډېر غټ غټ مسایل سي د وطن په ساتي لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول. درسته ده قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم دا افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هرڅه لا سور کړې وي نو وسم ساره وخت د اگر چې کومه غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سولې راولو وايي سولې راغلي ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو د افغانستان ټول کډرونه وته له دا وسم روان دي.
بله شه
لکه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده کو وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی مخ خپل ګریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شی تلرو د دته باید ته غاړه کیدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډی وي. پر هل ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا سوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.